پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې اوري پروژه میشتي کې د تاوتریخوالي د ډیروالي په اړه د کورنۍ چار وزارت څرګندونه
پروژه مبارکه میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي شهیدان شوي
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې نام نه یو خلک به ځای کړی دي
څنګه ودو بدلې ودو طالبان په کورنۍ نه ماته کورونه ما وانه ولاګي دوه خو زمانه وسنګره مې وړه پاته د دالمسیان ما راستنې
د امریکا ولسمشر په اقليمي کانفرنس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډوار بوله او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې به ووري چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو د کښت کموالي سببونه څه دي
د دولت حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معاشات د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق دوه اساسي موضوع دي هغه د وچکالي د څپې راتګو
دا او نور وروسته اوري خو خبرونه له احمد تکل څخه
سلام پنټاګون غواړي چې افغانستان یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولېږدوي د هیواد په 25 ولایتونو کې د جګړې د درولو لږک سره د ولسی د سولې د ولسی حرکت کمپاین پیلېږي او عمران خان د پاکستان پر خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي بشپړ خبرونه د امریکا دفاع وزارت غواړي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکه په منځني ختیځ کې وساتي اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون د قطر په العدید هوایی ډګر کې د 2250 الوتکو د کیناستو تصویرونه خبره کړل د دفاع وزارت ویاند جان کربی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویل چې د الوتکه د احتیاطي تدابیرو په مقصد مخکې له مخکې سیمه ته رسیدلې دي ټاکل شوی چې راتلونکي لراتلون کې شنبې څخه افغانستان د نږدې لزر امریکایي او د امریکا د ائتلافي ملګرو د ځواکونو وتل په تدریجي ډول پیل شي کربی ویل چې د سرتیرو خوندي وتل په لومړی ټوب کې دی
موږ غواړو چې په خوندي منظم عملی او مسول ډول ووسو زموږ د ځواکونو خوندي ټوب لومړی ټوب لري
افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو وتلبه د سپتمبر تر 11 نیټه بشپړ شي د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وشلای دی په هغه خبر پانه کې چې نن د ننګرهار د ولی مطبوعاتي دفتر خبره کړه راغلي دي چې طالبانو تیر شپه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مامندري سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوسټو برید وکړ خو افغان سرتیرو په ځوابي حمله کې د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر او د هغه څلور ملګری ووجل او 15 نور وسلوالي ورټپيان کړل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سولې ولسی حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیلوي چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادۍ راډیو ته ویل د دې کمپاین په ترڅ کې به دوی د جګړې پر ښکېلو خوا و غږ وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې جګړه بس کړي
بهرنیان وزي نور جګړه د څه لپاره د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 25 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي دا کمپاین د استانبول غونډه په ارتباط پیلېږي
خغلی وطن دوست وای دوی پر نړیوالو هم غا کوي چې پر افغانانو تپل شوی جګړه پای ته ورسوي د سولې ولسی حرکت چې د څو هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی او اوس یې لمن پراخه شوی لدې مخکې هم ورته غونډې او اعتراضونه کړي دي لاسه د رادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل خلکو انتقاد وکړ چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي عمران خان پرون په اسلام آباد کې د څرګندونو پر مهال له پاوز څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه
ما پاکستانی پوسټ ویلی چې د احتیاطي لارښوونو عملي کول لپاره د پولیسو سره په ګډه سړکونو ته راوځي ځکه چې مونږ خلکو ته سوسواره ویلی چې په دې لارښوونو عمل کوي کوم ګورو چې نه په خلکو کې يرښتا او نه سي احتیاط کوي او هم په دې وجه کورونا په تیزی سره بر روان ده
د پاکستان د کورونا مرکزی ادارې وړاندیز کړی چې په هغو کارونو کې او په هغو خارونو کې چې د کووډ 19 پیخه تر 50% زیات دي لومړی تر 12 ټولګي پوری خوندزي تر اختر پوری بند شي بازارونه د هم د مخام تر شپه ګورسته و تړل شي یوازې درملتونونه او د خوراکي موادو دوکانونه د پرانیستوي په پا پاکستان کې تر اوسه څه باندې 90,000 کسان په کورونا اخته شوی او تلفات یې نږدې 10,000 تر رسیدي نن د ارمنانو د ډلهیزې وژنې تلین دی تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یو اعلان وکړي داسې اوازې دي چې ښایي د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلهیزه وژنه په رسمیت وپیژني بایدن چې کله ولسمشرۍ ته کاندید شوی و ژمنه یې کړې وه چې یو سمبولیک ګام به واخلي ارمنانو له لسیزو رئیسو غوښتنه کوله چې نړیوال د دوی پر ګڼې وژنې اعتراف وکړي خو ترکیې به تل له دې سره مخالفت کاوه سپینه مانی پرون وویل ولسمشر بایدن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون خبرې کړي رویټرز خبری آژانس له دې مکالمې د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې بایدن خپل ترک سیال ته وویل دای به د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژل او بې کوره کول د جنوسایډ یا ډلهیزې وژنې په توګه په رسمیت وپیژني ارمنان ادعا لري چې عثماني ترکانو د نړیوالې لومړی جګړې پر مهال او له هغه وروسته 1.5 میلیون نه زیات ارمنی عیسویان وژلي دي انقره وایي د کسان د کورنۍ جګړې پر مهال وژل شوي او د عثماني دولت د منظم پلان له مخې نه دي وژل دولت لخوا په منظم ډول نه دي وژل شوي او سپینه مانی وایي چې ولسمشر جو بایدن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي دا به د ولسمشر په توګه بهر ته د بایدن لومړنی سفر وي د سپینه مانی ویاندې جین ساکی پرون وویل د دې سفر یو هدف له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري ده ټاکل شوی چې ښاغلی بایدن به د جون له 11 تر 14 په برتانیا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي او له هغه ځایه به بروکسل ته ولاړ شي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د دې تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د روژې میاشتې لپاره تر اوسه تاوتریخوالی ډیر سوی دی د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت یوازې د دې میاشتې لپاره تر اوسه د 100 پوځیانو او 500 ډیر ملکیانو د وژل کېدو خبر کوي افغان حکومت د تاوتریخوالی زیاتېدل د طالبانو کار بولي خو دغه ډله بیا وایي چې د تاوتریخوالی د شدت لامل حکومت دی په دې اړه زما همکاري نور جزئیات راټول کړی دی او د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره غږیدلې ده د اوسره سره د ټلیفون پر کښه ده bale مهرباني وکړئ تاسو نو به نور جزئیات وورو
bale د روزي میاس او د تاوتریخوالی شدت د افغان حکومت امنیتي بنسټونه وایي په دې میاس کې د طالبان لوري جګړې دوام لري او مرګزوب له هم لري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې میاس لپاره تر اوسه تر 1.5 زیات افغان پوځیان او ملکیان وزل سوی بولی دغه وزارت مرستیال ویان حمید روشن دی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بیا په ډاګه کړ چې دوی هیڅ ډول انساني اسلامي او اخلاقي اصول ته پابند نه دي تنها د روژې مبارکې میاشت له پیل څخه تر دې دمه د طالبانو لخوا شاوخوا سلطنه نظامیان له 50 تنو زیات ملکی وګړي چې په هغه کې ماشومان او ښځې هم شامل دي د طالبانو لخوا په مختلفو حملاتو کې شهیدان شوي دي
د کورنۍ چارو وزارت کې څه هم په دې موده کې د ټاپیانو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو د دغه شمیرو د شریکولو ژمنه یې مکسره کړې ده نن د روزي میاشتې دولسمه نیټه ده د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړې بوخت دي روح الله احمدزی وایي چې طالبان په دې میاشت کې د تاوتریخوالی کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی او د افغان ولس پر وړاندې حمله کوي همدارنګه دوی ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دښمن زیات بریدونه او پلانونه خونڅه کړی دي چې د ځوابي عملیاتو پایله کې دوی ته درانه تلفات هم اړولې دي خو طالبان بیا د افغان امنیتي بنسټونو د غیداوي ردوي وایي چې د امنیتي ځواکونو لوري حمله زیات شوې دي او دوی یوازې دوی خبرګون ته اړتیا لري دغه ځلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تیر په پارتال جګړه راکم کړي او یوازې د جګړو او حملو پر وړاندې دوابیا بریدو نه کوي که څه هم د دغو جګړو د پات رسولو لپاره په هیواد دننه او بهر د افغان حکومت لوري په دلونو هڅه ناس یو خبره وسوي خو تر اوسه یې پایله نه ده ورکړي. دا مهال د تاوتریخوالي د پات رسیدو او د سولې لپاره خبرې د غدوارو ښکېلو ارسونو ترمنځ لاندې شوي دي. بلې فریباجانی
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو د په افغانستان کې مو د امنیتي پیښو د ډیرې دوه په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندونې واورېدلې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. دغو چارواکو پرون په ترکیې کې خبرې کړې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات اسد لالودین راکوي.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالی پاک ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو څو تاوتریخوالی پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې له لرې واټنه غونډې ته وصل شوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې به موږ د استانبول د کانفرنس قربان واوسو. ولخکې لوټلو سره له مذاکراتو وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پایه وځنډاوه. د تنظیمونکو په توګه موږ له ټولو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لس ورځو لپاره پلان شوی و، خو له هغه وروسته وځنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوې سبا یکشنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدراعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل:
هدف دې دی دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ د سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اکلم، دغه ټول مسائل په دغه دواړو حیاتونو ترمنځ څیړل کیږي. اما اصل مسله دا ده چې د ټولو مسائلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه په سوله کې یو د بل سره ښه ګاونډیتوب باندې ژوند وکړي.
دا لید کاته ورسره له هغه پیل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راغی. پاکستانی پلاوی دا زلدا سم حال کابل ته راځي چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 10 ماشم تر 2 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر 15 صفه په صفه وزیرال اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د خبرونه په پاته برخه کې نور راپورونه واخلو، د کابل سټوډیو ته ورزو او زموږ همکار به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان سوداګری خونی فدراسیون وای لا افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو له اوازو سره په هیواد کې سوداګری او پانګه اچونه شپږ وسلنه راټیټه سویده. دغه فدراسیون مرستال خانجان الکوزینه نازادي رادیو ته ویل چې تر ډیره د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړو او د بهرنیانو له بشپړ وتلو سره ممکن د هیواد اقتصاد نور هم زیانمن سي.
تجارت او اقتصاد او سرمایه‌ګذاري په دغه تیر کال کې تقریبا 25% پورې راټیټه شوې ده.
نوموړی زیاتوي د افغانستان په بازارونو کې راکړه ورکړه کمه سوې او په ښارونو کې د کورونو او همداشان ورسره د موټرو بیې هم رالوېدلې دي. سمو د وړاندې امریکا او ناټو اعلان وکړ چې د راتلونکي سپتمبر تر 11مه به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، خو په ملکي برخو کې په مرستو ټینګار کړی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ وایي چې په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 4 لک ټنه ډېر بېلابېل توکي صادر سوي دي. د دغې ادارې اعلامیه وایي چې حیرتان مزار شریف ترغونډۍ او اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې د تجارتي مالونو لیږ هره ورځ او په منظم ډول دوام لري او په وروستیو میاشتو کې 5,118 واګرونه چې سوداګریز مالونه پکې بار وو هېواد ته وارد سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې صادر او وارد شوي خوراکي مواد او همداراز نورې برخې نفتي، ساختماني او نور اړتیا وړ توکي دي. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډېره کړې چې افغاني توکي ازبکستان، روسیه او قزاقستان ته استول کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بې یو ډالر واوي افغاني 5.5 کوله، یو یورو 3.9 افغانۍ اتیا پوله، یو پاوند 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 420 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه اوري. دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالبه او د افغانستان اړوند راپورونه درته لرو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په اقلیمي کنفرانس کې د هیوادونو د مشرانو ژمنې د ډاډ وړ وبللې او ویل په دې برخه کې همکاري کېدای سي په نورو برخو کې د اختلافاتو له کمېدو سره مرسته وکړي. ولسمشر بایدن ویل د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره اقدامات به د نړۍ اقتصاد وغوړوي او میلیونونو انسانانو ته به د کار فرصتونه برابر کړي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د اقلیمی بدلون په اړه د دوه ورځنۍ سرمشریسي په پای کې وویل اقلیمی بدلون د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره یو فرصت برابر کړي چې له خپلو پخوانیو سیالانو لکه روسیا او چین سره کار وکړي. سره له دې چې بایدن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ډیرو برخو کې موافق نه دی، د دې غونډې د پای په وینا کې وویل د روسیې مشر اوس په دې خبرې کوي چې څرنګه فضا له کاربن څخه وژغوري. د پوتین وینا ته اشاره لرله چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ وکړه او ویل د روسیا او لویدیز ترمنځ د ګڼو سیاسي ناندریو او اختلافونو سره سره اقلیمی بدلون کېدای شي دوی سره نږدې
کړي. ما ته د ولسمشر پوتین د خبرې ډاډې نه راکړه چې پرون یې پر نړیوالو غږ وکړ چې د کاربن دای اکساید د لمینځ وړلو لپاره لاسونه سره ورکړي. امریکا له روسیې سره په دې برخه کې کار کولو ته سترګې په لاره ده.
بایدن پر نړیوالو غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې هلې ځلې شریکې کړي. دا هم وویل د غونډې ته ډیرو هیوادونو مثبت پیغامونه لرل او د هیله لري چې د دې په نتیجه کې به د نړۍ اقتصاد وغوړېږي او میلیونونو انسانانو ته به د پاکې انرژۍ کارونه پیدا شي. ولسمشر بایدن د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلتوني ګازونه له 50 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا آنلاین یا مجازی غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلتونی ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د څلبیشتو هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړه شوه. امریکا د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایدن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربن ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. په پام کې راشي په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو غازونو د تولید اندازه کم شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دی ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي غازونه کم کړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنلیکي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو. په د غزنی ښار ته له قرباغ ولسوالۍ څخه راکډه سوي کډوال وایي چې حکومت په قرباغ ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي تر څو دوی بیرته خپل کورونو ته ستانه سي. دغو کډوالو شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته خپل کورونه پرېښي دي. په دې اړه تفصیل له سیمې څخه زموږ د همکار په راپور کې اورو.
چنګولو بدانی ول طالبان په کورانی نه ماته کورونا ما وانه ولاګید ول کورونا لاګر کورې مې خنل مسای زخمی سواله خو زمانه مس پنګره مې ولې پاته د دالمسیان ما راشته نه په ماینو کې په بدانی کې په لوکټو کې په خړو کې میزان راشته نه ته په دې ما ته مخته کوی تاسو
تقریبا دا شپې ته کلنه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو له امله د غزنی مرکز ته راکډه سوې چې دا وخت په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو له امله له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې او 1200 نورې کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امن او سیمو ته بې ځایه سوې دي. دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته اسره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. دا تیرې چهارشنبې په ورځ د غوایي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کډوالو په ثقافت ماڼۍ کې په همدې موخه مظاهره هم کړې وه.
موږ د قرباغ ولسوالۍ د معاصرې نه ایستل غواړو، موږ د قرباغ ولسوالۍ آزاد غواړو.
دغه مظاهرې ته د غزنی ولایت مرکز ځینې مدني فعالان او ځوانان هم ورغلي وو. دا دغه کډوالو ژغې بدرګه کاوه او ځینو یې ویناوې وکړې. په غزنی کې د سولې ولسي حرکت سیمه ییز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت دې په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړي ده چې ته د ولس کور په خالي کوي او ته ورته وایي چې وځله د ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباس او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ژغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مسپرېږي. نور ولس مشره تاته چې رایه درکړې دی، ولس درکړې دی، ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکي بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جماعتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. نسی کولای چې له یو مخه د خلکو پر کورونو او مارکیټونو تاروزی عملیات وکړي. د غزنی امنیه قومندان حکمت الله کوچای وایي نوموړی وایي کچیري افغان هوایي ځواکونه د وسلوالو په خلاف هوایي بریدونه کوي، ملکی خلکو ته زیان رسیږي.
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي، دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ سول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمه ژغله زده رادیو اوري دوستانو کې لوی خو افغانان د روژې په نمیاشت کې د نامنۍ څخه سرچکوي او امنیتي ځواکونه وایي چې د نامنۍ پیښې ډېرې سوي دي. خو بل خو په دې میاشت کې د نرخونو لوړوالی هم خلک اندېښمن کړي دي. د جلال آباد یو شمېر شاریان وایي چې د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په دې روژه کې د خلکو ژوند نور هم تریخ کړی دی. د دې شاریو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو موادو نرخونه دومره لوړ چې دوی په دې میاشت کې د پیرودلو وس نه لري. نور حال زما د همکار په راپور کې.
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکه وي، خو دا چې نرخونه لوړ او کار روزګار بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی.
هر شی جیک سوی دی، په دوه مونږ غریب خلک لس روپۍ وسنه لرو چې راسو ته ور په بل ده بیګا ته لیکاته پیسې نشته، ډوډۍ پیسې نشته، لکه مې کوره دومره ناجی ته کې مچی راوځي به دې روزه کې څه ځواب نشي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو تاوس خان بیا وایي
هر شی قیمته دی، بینډۍ وړي وړه کم شی ګرځان دي.
د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سری ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې اوس هر څه ګران شوي دي. مخکې په مونږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ یا سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په 240 روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې د اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلک غریب دي، او د ښاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډیر جدیت ونیسي چې خلک غریب دي او په دوی حق لري. که چیرته ونشي نو د خلکو غږ جیږي، شور جیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښارواله باسین بهیر سوداګر او دوکاندارانو ته غوښ کوي چې لټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړی ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځيږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چیرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ ابلاغ نشر کړی ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي، نو دوکان به مهرلا کیږي، جریمه به ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبطیږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤلان په مخنیوي کې پاتې بولي.
او ایرو سپیس کمپنی یو کوچنی الکترونیکی الوتکه جوړ کړی ده. د دې الوتکه یو ځانګړنه ده چې بیټری یې له نږدې 0 کیلومتر مزل وروسته بیا چارج کېدو ته اړتیا مومي. اسمت سروانور تفصیل راکوي.
یو امریکایي کمپنی وایي یو وړه الکترونیک الوتکه یې جوړ کړی چې 8 تنه سپرلی پکې سفر کولی شي. ایرو سپیس کمپنی وایي چې د دې الوتکه لمړنۍ نمونه یا ماډل جوړ کړی دی. د دې کمپنۍ په وینا د دې الوتکې د لیتیم بیټری یا وار چارج 9.5 کیلومتر مزل لپاره کافی ده. ایرو سپیس کمپنۍ تر دې وړاندې 2 کسیزه الکترونیک الوتکه جوړه کړې وه. د دې کمپنۍ نوې 8 کسیزه الکترونیک الوتکه چې تازه نندارې ته وړاندې کړې ای فلایر 800 نومیږي. په دې الوتکه کې د شپږو سپرلیو ترڅنګ 2 پیلوټان ځای شي. د هغه دوه الکترونیک انجنونه چې سفران کمپنی جوړ کړی پر وزرونو نصب شوی دی. د الوتکه په هر دقیقه کې 1.5 متر لوړې دی شي او تر 1.8 متر پورې لوړې دی شي. د الوتکه یو ځانګړی پراشوت هم لري چې که بیټری خرابې ده د پراشوت په وسیله بیړنۍ ناسته وکړي. د ای فلایر 800 الوتکې د بیټری د چارج له زیاتېدو سره د مرستې لپاره د الوتکې پر باډي د لمریزې انرژۍ پانل هم لګول شوی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورنه سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
تر شنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو نن هم د شنبه ورځ ده او ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام چې زما همکار اسمت ساروان وړاندې کوي د نن ورځ پروګرام کې د درملو د وارداتو پر انحصار کېدو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای سي راغلو میلمنو ته خپلې پوښتنې مطرح کړئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ او مخکې تر دې چې د دې پروګرام پاتې برخې ته ورسو، زما همکار احمد تکل په سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي وړاندې کړي.
د امریکا دفاع وزارت وړي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو د بهیر پر مهال یو شمیر الوتکې منځني ختیځ ته ولګدوي. پرون د قطر په العدید هوایي ډګر کې د بي 25 الوتکو د کیناستو تصویرونه خپره شول. د پنټاګون ویاند وایي چې د الوتکې د احتیاطي تدابیرو لپاره سیمې ته رسیدلې. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د سپینغر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر د هغه له څلورو ملګرو سره وژلی دی. د سولې ولسي حرکت نن د هیواد په 15 ولایتونو کې هغه کمپاین پیل کړ چې د دې غورځنګ فعالان وایي هدف یې د افغان وژنې د بندولو لپاره د غږ اوچتول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپلو خلکو انتقاد کړی چې د کورونا له درېمې څپې سره احتیاط نه کوي. عمران خان وایي چې په دې برخه کې له پوځ څخه د مرستې غوښتنه کوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یوه وینا کې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت وپیژني او سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن به په جون میاشت کې برتانیا او بلجیم ته ولاړ شي. بایدن به د جون له 11 تر 14 په برتانیا کې د وو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او د جون په 14 به د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي.
مننه کوم احمد تکل. او وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دی اړه راپور لرو چې سخ کال په کندهار کې ډیر لخ کوکنار کرل سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
پانینګرهار ولایت کې دوه قاچاغ کوونکي داسې مهال ونیول شول چې تر 2 کیلوګرامو ډیر نشي مواد قاچاغ کول. د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړ پولیسو عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قومندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل چې دا مواد له یو ګاونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شوی او په پام کې و چې له هیواد څخه د باندې قاچاغ کړل شي. د پنچیر ولایت پولیسو په دوو جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرام چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیله پنچیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینات ازادي رړیتو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرام چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا غونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه اویا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي رادیو ویل د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست د پولیسو په همکارۍ اویا معتادین په اتمه ناحیه کې له مرنجان تپې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا روغتي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړل کیږي. او دونه وروستي پیخه داده چی د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د نشي مواد و قاچاقکون کې ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت کارکون کو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول چی تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي رټو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرام ډیر هیروین د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشي موادو په برخه کې مدونی مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخت کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوی دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیل معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران د روژې میاست د نشې پریښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم شپخانې ته مالدار مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاء الله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلان نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې لڅ ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له سازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیګم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یو معتاد وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
مسکرې د لاسه ولاړه معتاد سوم، ششی وم، ډېره پښېمانه وم، بچیان مې خوار خپله خواره سوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وخت دی، وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخت کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالی او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده، او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم شوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب شوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږکال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښې وې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په تله په کندهار کې په هیڅ حساب دله.
ارغنداب، ژړی، پنجوایی، امیوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل شوي، او په پاتې درې ولسوالۍ کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د احصایې او معلوماتي ادارې سروې له مخې په 1999 شمسي کال کې د کندهار په 20,000 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل شوي وو، چې د تیر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ته بشاره سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار وسنی وضعیت په کتو سره دی له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خلاص په دغه واجه نسته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالۍ کې لکه ډنډ و، معروف و، ارغسان و، دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخو بازار پرته سوی دی. که چیرې په دارسه کې حکومت توجه ورته وکړي، فکر کوم نور به هم د تاریخو کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډېری لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل، په اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې شوي او تولید شوي تریاک په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تریاکو بیه ټیټه شوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال په کندهار ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې اکثر د تنفسي لري کې د تخریش او التهاب منځ ته راځي یا میکروب منځ ته راځي، او همچنان هغه وړه وړه ویښتان چې خو یې وظیفه ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه، دا اکثرا د نشه‌یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړه وړه ویښتان عدم کفایت وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی. هغه خلک چې وجود مهاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشئی موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشئی مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست نشي پریښودلو او عادي ژوند ته راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر استل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای شي چې د روزي له میاشتې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاشت کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نشي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دینه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هارون چې د اسوانه څو کاله په نشو کې تیر کړي او سهغه ورځ لامل خواشینه دي چې د روشي نیولو او نورو دینی فرضونه واسلوت، خو بیا هم دا مسؤلیتونه نه دی ادا کړي. سکل چې روشه راغلی هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشي پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دا اول او چارس به مسکوله بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واختلو، شیشه نه بعد بس پودر باندې واختلو. سبایش خوب نه جګیدلم، اول به منشک او بیا کم چیرته مونږ کاو کنه کاو. زم دا می غختل مایل چې روزه ونی سم راغلم شپخانه ته، مایل دا مبارک میاش راغله دا ځان جوړ کوم. هنور یو روزه نه منی ولا بل روزه کې ته روزه کې ځان هغه کمال دا په باید روزه ونی سم ځان جوړ کوم، ځان می بستر کو جوړ شوم. اوس ان شاء الله خوشوای ما روزه ممنی ولایته.
ډاکټر ان وای چی د موتات رواني وضعیت د ګډوډي ترڅنګ د خوارزواکي لامل هم کیدای شي. له همدې امله یو موتات نشي کولای چې ټول ورځ لنشي مواد او خوراک او څښاک پرته تیر کړي. له همدې امله ديني او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځیدلو یوازینی لار د نشي پریخودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 50 بسترس روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزادوایی یا معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستر کړي او د زهر ایستلو د پړاو ترڅنګ په روغتون کې له تعلیمي او تربیتي پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خو د بستر دغه چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي، 15 ورځې دوی لپاره اټکل شوی دی چې 15 ورځو کې دوی په اوله 15 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده، او بیا دغه یوه میاشت د دوی لپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فاميلي دغه مشکلات حل کړي دي په خاطر دي، او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چاره رهنمایي کړي وي او نه سره څوک کومک وکي او کور کې دغه سیوونه سبب پرګدي لږ مشکل دي.
له تیبي پلوه موتات ناروغ بلل کیږي. خودنی آلمان بیا وایي چې تر نشي مخ کې د موتات عقل جوړوي او دوی خپل ځانونه په ناروغي اخته کوي. له همدې امله نه موتات ته ناروغ ویل شو او نه هم د دینی او اجتماعي مسؤلیتونو پریښودل ورته مشروع پلمه کیدای شي. یو دینی عالم سید مومن سعید وایي یوازې موتات نه، بلکې د موتات کورنۍ او ټولنه هم مسؤلیت لري چې هغه د نشي پریښودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کړي، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې له مخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. د خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي، بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزي میاست د نشې پریښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوې چپو سربېره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې د کابل خارجینه د گذر یا محل وکیلان نشي مواد سره مبارزه کوي، خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشي مواد په ښکارا خرچيږي او مافیایی ډلې د مبارزې په برخه کې خندونه جوړوي. دا چې دا خندونه څه دي، د محل وکیلان له څه ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څه وکړي چې د خپلو سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ سره مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زمونږ ځوانان، زمونږ زمن، زمونږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غک ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
خوشبختانه چې نهمه نه یې کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تمدغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر وسه توانه پورې حوال ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅوي، او که بیا نصیحت باندې نه ده شوی مونږ مجبور شوی سو چې ارګانو ته د امنیتي ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړی، خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړې؟
حمایت د اسې چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. دا وکیل صاحبان هم چې مثلا ډیر په احتیاط مخکزي، کوم کسان چې مواد مخدر خرڅوي هغوی سلا لري، ثباتات لري، وکیل صاحبان بې عزته کړي دي، حتی ورته دسیسې جوړ کړي دي. متاسفانه چې تر کوم ځای پورې چې ګورو هغه اجرات چې شاید باید وسیږي نه کیږي. حتی ډیر پاس پاس مقامو ته معلوم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅیږي او سوګي توزیع کوي. دا پښتنه باید د دولت نه وشي چې ولې اقدام نه کیږي. ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم راباندې نه رسیږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام له سازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره، خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو، علماو، شورا د ځوانانو، د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په ستاسو د نور نوې د نهمې اوزي کم ده.
علت څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپل شوراګان چې دي یو اتفاق اتحاد کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي، تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي دغه په مقابل کې درېږو. دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا امرین او زید پولیس ښه همکاري لري.
خلق څو کړی چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشي موادو مخه ونیسي.
خلک د احساس د مسولیت د پیدا کې د ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کی په همکاري د وکلا او د گذر په همکاري د علما. خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نګدي. خلک باید خپل اولادو ته متوجه وسي، گشت گذار ته متوجه وسي، بې ځای پرې نګدي. هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي، حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې وده ګرځېږي. فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته لاړ شي، ورته نصیحت وکړي، ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو، وروره پوښلي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي. د دې مخنیوی باید خپله کلیوال څه ښځه وسي، نر وسي، ځوان وسي، سپینګیرې وسیږي، ټول باید وکړي.
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلاو په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کی. د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې د مرسته کړي.
دلته یو شفخانه ده، کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبان سره تلی استو تماس نیولې ده او د خلکم را نمای کړی ده چې هغه شفخانه ته لاړ شي، درملنه وشي. منګه د شورا د ځوانانو چې جوړ کړی ده، هغه کې ټول ورزشکاران دي، ټول ورزشکاران ته مودې راهنمایم کړی ده چې تاسو د کیلو باندونه د ځوانان راوړي په کلاپو کې چې ورزش وکي، او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغه ډیر کوشش وکي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی صفو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړ او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله. دا وایي چې پخوا پولیس وه، خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې شوه. دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي، خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي. دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده.
تا داس و ما خاوند کور او ته یار څه چې و خو ټوله خرڅ کړ، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدام زما وارسام نه و. اخر دی و خراګه چې زوی راڅخه و دوه زامن لرم دا و چازل ما دا کړ جمع و ورم پرتا و مارته لولې د څه کار وکي وای زوی لرم مار زوی لری وای و کې د ما ته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لګو مال ما ورته وویل زه د معتاد غته نه قبل و ما چې معتاد ته معتاد یې سړی لاس غته راته و لګو یې نمسکرې د لاس ولاړه معتاد سوم. دلته چې ډاکترانو ونیولم رایې وستلم ششی وم ډېره پښې معنه وم بچیان مې خوار خپله خواره سوم. دلته چې بستر سوم عمل مې پاتې سو چې ولاړم بیا ما هغه مخاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ونیولم سرای شمالي بازار کې مې کور دی. دلته راته وویل ښځې خیاته مریضه یې او دوت دوا ووهه. ما ورته وویل زه نوې د شبخانه راغلی یم دوا نه وم. دوا مې ورسره وویل یو بل یو راغی عسکر و زما خاوند یو څه چې بالا وای وای تا ودا خز ته جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای ګناکار شوی یا وای دی واخستل معتاد دي که ششری دي کړ بیا دی واخستل وای اوس یا دوا ورته ورکایې دوه کال کې دې پر سارا دې زب کور کې کرای ځای کې وسیګه ما یا کمپالان منځمه وسه یا د عسکرو درو شې منځمه خو خپل خواري او غریبي کوو باندې دوه دانه لس کلن دوغانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پیپاک خرڅې نه منکر کې ژمه د پوډریانو سره خو زه ورپسې چې دا پوډرې نشي راځه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د پولیسو یو قومندان شریف خان د شپې په تیاره کې لخپلې پوسټې څخه لیري په دښته کې کمین نیسي. یو شیبه وروسته رڼاوي نی چې د دوی خوا ته راځي. دا چې پولیسو چاته کمین نیولای په دې سپیره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یا
یاره کومندان سه دلا سورزی کیږي چې دې پوسټه تر غلایم ایز غوخه مینه د خوړلې بس دغه لوبیا نه خوت یا کچالو دی
سلام جان تعالی که چې پاغه بل پوسټه کې هر ورځ غوخه خوړله چې اوس دې زمونږ خورانو په ډوډۍ سترګې نه ډکېږي کسنګ
هر ورځ مونږ خوړله هفته کې یو یا دوه ځله مخ غوخه خوړله او هغه هم ښه ډېره
د پولیسو ډوډۍ هر ځای یو ډول وي نه پوهېږم چې تاسو ته غوخه له اسمانه راتله او کومه په غرونو کې د پسونو ښکار کوو
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي ولې سړی بې ضرورته غرونو ته پسې ولاړ شي
ته خو موږ ته هم دا د ښکار چل راوښیه غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره په غوښو پسې زموږ هم سترګې ووتلې
قمندان صاحب ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پېژندلې د ماشومتوبه سره پېژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو له تا به یې څه پټوم موږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول
نو پیسې مو یې له کومه خوا پیدا کولې
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه هغو به هم لوبیا خوړل
زه خو دا یو کال کېږي چې دلته راغلی یم تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده خو لکه چې ته یې په چل نه پوهېږې او قمندان صاحب
بس دغسې وبوله هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کېږي ما ته چل نه راځي بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکاره دي
نه بابا صداقت له کومه شو هر سړی خپل جیب ډکې جیب
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکړه هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې
رښتیا درته وایم قمندان صاحب ته مازې ما ته اجازه وکړه بیا ما او کار سره پرېږده
عجیبه ده زه د پولیسو قمندان یم تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې
قمندان صاحب دلته هم ښکار شته خو بس لږ خواري غواړي
سلام جانه خبره ډېره مو اوږده وه سپینه خبره وکړه
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وي نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي په شاوخوا دښتو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې له خوا تیریږي او قمندان صاحب
ښه نو څه ته ګورې راځه چې کمین ورته ونیسو
بس سمه ده نن شپه کمین ورته نیسو خو اوس وختي ده وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی
بس سمه ده
قمندان صاحب هغه دی موټر سکل راغی
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي کنه نو په دې نیمه شپه په دې سپېره دښته کې څه کوي دا خو لار هم نه ده
قمندان صاحب موټر سکل والا رانژدې شو اوس به یې نو راوګرځو
سمه ده
ودرېږه چې ونه خورېږې
هم چې ونه خورېږې کنه ولام دې
دا دی ولاړم صاحب ولاړم
دا په بوژۍ کې دې څه شی رابر کړي دي
قمندان صاحب دا غنم دي غنم
ته موټر سکل ودروا او دې خو ودرېږه
ته ودرېږه زه وګورم ها ها دا غنم دی ها پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی تاریخ دې را بار کړی دی بیا وای چې غنم دی
قومندان صاحب خیر دی تاریخ تاسو واخلې خو ما پرې دی
چوپ شه خبره مکوه دې تاریخ کو قاچاق کوي بیا وای چې ما پرېګ دی څوک چې د نشي مواد او قاچاق کوي زای زندان دی زندان
تاریخ خو دې ولاړه چې ولاړه ته به هم زندان ته دی
خیر دی قومندان صاحب ما پرې دی وړو وړو بچین مې دي په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم
نه هیڅ کله دې نه خوشې کوو ته په حرام روزي ژوند کوې باید خامخا سزا ووینې خو د زندان اندازه دې په ما پورې اړه لري
زندانی کېږې خامخا خو دا چې ته واړه واړه بچي لرې نو یوه مرسته درسره کولی شو
څه ډول مرسته قمندان صاحب
د نشئی موادو د قاچاقو سزا د نشئی موادو په اندازې پورې اړه لري که یو کیلو درسره وي نو یو کال زندانی کېږې او که ته یو کیلو ډېر وي بیا نو تر لس پنځلس کالو پورې زندانی کېږې
نو زه څنګه وکم زما تاریخ 50 کیلو دی
غم مکوه موږ چاره درخیو
اوس د موږ له یو کیلو تاریخ سره خبر اعلان او تور ښکار کوو او بیا د نشي مواد خاص سره والی ته سپارو خو ګوره کدی خبر اعلان او یا سارنوال ته ویل چې زما سره 50 کیلو تاریخ را سره وو بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې
بس سمه ده ورته وایم چې دا یو کیلو تاریخ را سره وو
ګوره کدی ویلی و چې 50 کیلو تاریخ را سره وو او نور پولیسو پټ کړل بیا به دې خیر نه وي، موږ ځان خلاصولی شو، خو ته به ټول عمر په زندان کې پاتې.
نه ولې به وایم، لیونی خو نه یم. تاریاک دې ستاسې بلا واخلي، خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوش شم.
غم مه کوه.
سلام جانه.
بلې قمانه صاحب.
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو.
په دواړو سترګو قمانان صاحب.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.